سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سولې د هڅو په اوج کې د پاکستان لوی درستیز په کابل کې دی.
نهایي سولې ته د رسیدو لپاره د باجوه او د کابل د حکومت تفاهم ډېر اړین دی.
د طالبانو لخوا د اوربند اعلان پر وړاندې د چارواکو ځنډنی غبرګون او د خلکو هیلې
باید دا اوربند او وغځول سي، ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي.
د پیکار رغنیزو چارو په خاطر د ختیځ نورستان د اوسیدونکو ګیلې
نوسازي او بازسازي د کوم کارونه دی هغوی د زمینه مکمل مساعد دی، خو من لخوا دغه مسایل ته رسیدګي نه دي شوې.
او د کووید 19 وبا په خاطر په اروپا کې د ځینو بندیزونو لرې کېدل. له هر څه مخکې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان او بریتانیا د پوځ مشران کابل ته راغلي. پروان کې د ماین چاودنو 15 ملکیان وژلي او شل نورې ژوبل کړي. او ملګرو ملتونو بیت المقدس کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان او بریتانیا لوړپوړي پوځي مشران په ناڅاپي سفر کابل ته تللي دي. د ارګ دو باوري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سفر تایید کړی، خو د بریتانیا د پوځ د مشر سفر لا رسمي نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي له ښاغلي باجوا سره د کابل په سفر کې د بریتانیا د پوځ مشر هم ملګری دی. طاهر خان د خپلو سرچینو په حواله وایي بریتانیا هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کولو کې منځګړیتوب وکړي.
برطانیا غواړي زمونږ چې کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي، چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کی. نو دا د برطانیې لخوا داسې معلومات دلته په اسلام آباد کې مو د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR یو بیانیه خپره کړې وه چې د پاکستان د فوج مشر او د برطانیې د فوج مشر دوی غونډه هم کړې ده.
کابل ته د پاکستان او برطانیا د پوځي مشران نو له سفره یو ورځ وړاندې طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. بل ورته په دې وروستیو ورځو کې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوې او دا جګړه پر خېلو خواو سربېره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي. په پروان کې د ځایي چارواکو په خبره پر عامو خلکو دوه چاودنې شوي چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. لومړنۍ چاودنه له غرمې مخکې د شیخ علي ولسوالۍ د اوسیدونکو د سپرلۍ پر کاسټر ډوله موټر شوي چې درې تنه پکې وژل شوي او یوه مور او ماشوم د چاودنې څپې سیند ته ګذار کړي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي سیند څپانده دی او تر اوسه د مور او ماشوم جسدونه هم نه دي پیدا شوي. پر کاسټر دې چاودنې یولس تنه ټپیان کړي هم دي. د پروان د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي کله چې خلک د لومړنۍ چاودنې ځای ته نږدې شول بله چاودنه شوې چې نه تنه پکې ټپیان شوي. تر اوسه د دغو ماین چاودنو انګیزه نه ده معلومه او مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په زابل کې تېره شپه د سپرلۍ پر 404 ډوله موټر دوه غبرګې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 11 تنه یې ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل ښار کې د طالبانو هغه نه کسیزه ډله نیولې چې هدفي وژنې یې کولې. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په 12 او 19 حوزه کې د مقناطیسي ماینونو او پوستو ته د لاسي بمونو د ورغورځولو په شپږو پیښو کې لاس لري. اعلامیه کې راغلي دې کسانو خپلې وسلې او ماینونه په لغمان کې د طالبانو له یوه قمندان نه ترلاسه کول. ملي امنیت ندی ویلی چې دا کسان څه وخت او د کابل ښار کوم ځای کې نیول شوي دي. طالبانو هم په دې اړه څه ندی ویلي. بل لورته د بامیانو د والی دفتر ویلي د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال نیولی دی. د بامیان ولایت په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې قاری عبدالجلیل عمری د خپل یو ملګري سره پرون په کوهمرد ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. طالبانو په دې اړه هم څه ندی ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس او لخپل کورنو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د فلسطینی مظاهره چانو او اسرایلی پولیسو په نښتو کې لږ تر لږه سل تنه فلسطینیان ټپیان شوي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یک شنبه رسنیو ته کړې. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او په هغه ځای کې د فلسطینیانو د کورونو خالی کولو پر سر پیدا شوي چې یهودیان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونه فلسطینیانو پر ضد ربړي مرمۍ، اوښکې بهوونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي دي. او د جاپان صدراعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوګانن وویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کرونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی. ټاکل شوی د توکیو د اولمپیک سیالۍ چې له مخکې نه یو کال ځنډېدلی دي، سږ کال د جولای له 23مې د اګست تر 8مې پورې ترسره شي. په همدې حال کې په جاپان کې شوې یوه نظر پوښتنه ښیي چې د دې هیواد شاوخوا 80% خلک د اولمپیک لوبو د لغوه کولو غوښتنه کوي. رویټرز خبري اژانس ویلي جاپان کې څه باندې 300,000 لاسلیکونه راټول شوي چې د اولمپیک لوبو مخنیوی وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا نن کابل ته له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره رسیدلی دی. له ښاغلي باجوا سره د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم ملګری دی. د کابل په سفر کې او ټاکل شوی ده چې نن به له افغان چارواکو سره دوی لیدنې کتنې ولري. مخکې له دې چې دې خبر ته ورشو، ورزو یوې بلې موضوع ته. افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوی اوربند په غبرګون کې ویلي یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافي نه دی. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې لیکلي د افغانانو پر واقعي او تلپاتې اوربند باندې ټینګار، د افغانانو تلپاتې او دایمي اوربند په کار دی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لاره نه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
جمهوری ریاست د طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې اعلان شوی اوربند کافي نه بولي او د یو تلپات یا واقعي اوربند غوښتنه کوي. ارګ په یو خبره کړې خبر پاړه کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکلي تاوتریخوالی د ملکیانو وژل، د زیربناو او عامه ځایونو ویجاړول نه یوازې په اختر بلکې په نورو ورځو کې هم شرعي جواز نه لري. جمهوری ریاست زیاتوي د روژې په میاشت کې وروستي بریدونه ښیي چې سیاسي او استخباراتي موخو ته د رسیدو لپاره د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتول د افغانانو د لاکر کې سبب ګرځي او طالبان هم باید زده کړي چې د افغان ځواکونو پر وړاندې د جګړې په ډګر کې د بریا محاسبه یوازې تیروتنه ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې تلپاتې اوربند وکړي او یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د خبرو میسته وګرځي. ارګ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند مراعت کړي، خو د سرغړونې پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره د دفاع لارښوونه هم ورته شوې. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان د شخړې بنسټیز حل، د سولې خبرو چټکتیا، تلپاتې اوربند او د تل لپاره د جګړې درېدل بللې دي. د ملي مصالحې عالي شورا په یو اعلامیه کې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله له قوله لیکلي لنډمهاله اوربند ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون
له اوسنۍ ناورین څخه د یوتلو یوازنۍ لاره د مذاکراتو چټکول، د دایمي اوربند او د جګړې د همیشنۍ پای ته رسیدلو اعلانول دي. په تېر کې هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د اختر د ورځو او په خاص مناسبتونو باندې یو طرفه اوربند اعلان کړی و چې د افغانستان د خلکو لپاره لنډمهاله آرامش رامنځته کوي، اما د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو اساسي حل لاره نه ده.
د افغانستان د سولې او اوربند په اړه خبرې داسې معلومات راکېږي چې عام افغانان کلیوي خو د یو ساعت لپاره هم د جګړې له درېدو هرکلی کوي، ولې د تل لپاره د آرام ژوند غوښتنه کوي. دوه تنه کابل میشتي حلیمه او احمد سوهای.
باید دا اوربند او وغځول سي چې کتري ورځي زموږ لپاره بسنه نه کوي او موږ هم دغه غوښتنه د دواړو لورونه چې باید د اوربند پر سر دوی موافقه وکړي تر څو وتوانیږي زموږ ټول ملت د افغانستان خلک په خوشحالي او آرامۍ کې ژوند ترسره کړي.
هر هغه قدم چې د افغانانو د وینې تویولو معنی کېږي دا که یوه ورځ وي که یو ساعت وي که دوه ورځې موږ هرکلی کوو.
دا غوښتنې داسې مال مطرح کېږي چې د روژې په روانه میاشت کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه وه. په دې میاشت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو سربېره ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته چې د نړیوالو پراخ غبرګون یې له ځان سره درلود.
و مو اوریدل چې افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوي اوربند په غبرګون کې ویلي دي چې یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافي نه دی. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا نن کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره خبرې کړې او نورې خبرې اترې هم په پام کې لري. له باجوا سره په دې سفر کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارتر هم ملګری دی. په کابل او اسلام آباد کې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دوی به په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه اجمل اند په سټوډیو کې راسره دی. انسر د موضوع جزئیات
تکل صاحب د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا نن په داسې یو سفر کابل ته رسیدلی دی چې مخکې له مخکې نه و اعلان شوی. په اسلام آباد او کابل کې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې باجوا په کابل کې دی. باجوا په داسې حال کې کابل ته ځي چې د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان څو ساعته تیریږي. د پاکستان د پوز لوی درستیز همدارنګه په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده. ورسره په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د جمهوري ریاستي وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې جنرال باجوا کابل ته رسیدلی خو د ده د سفر د هدف او همدارنګه د لیدنو کتنو په اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي و چې په نږدې ورځو کې به یو لوړپوړی پاکستاني پلاوی د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره کابل ته ولاړ شي، خو د دې پلاوی د جوړښت او همدارنګه د سفر د نیټې په اړه څه نه ویل شوي. جنرال قمر جاوید باجوا افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې په وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دې له افغانستان سره د دوستۍ یا دښمنۍ څخه یوه لاره خپله کړي. تر اوسه پورې نه ارګ او نه هم د پاکستان پوځ کابل ته د باجوا د سفر د هدف په اړه او د ده د لیدنو کتنو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په ارګ کې د ښاغلي باجوا عکس خپور شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورسره ښکاري. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي چې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د سفر کې د برتانیا د پوځ لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارټر هم ملګری دی.
د برتانی د فوج مشر جنرال پاتریک کارټر هم لیدل کیږي او دا وړاندې د مارچ په میاشت کې داسې رپورټونه وو، بلکې اول د پاکستان د فوج لخوا تایید شوی وو چې د پاکستان د فوج د مشر، د استخباراتو د مشر، د افغانستان د فوج مشر او د استخباراتو مشر سره په بحرین هیواد کې دوی لیدلي وو. پاکستان فوج بیا وروستو دغه برخه د اعلامیه نه لرې کړې وه، لیکن هغه رسنیزه شوې وه. رپورټونه پاکستان کې هم چاپ شوي، افغانستان کم چاپ شوی. برتانیا غواړي زمونږ چې کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي، ناباوري ختم شي، چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کړي.
وروستي معلومات وایي چې جنرال باجوا په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره کتلی دي او ټاکل شوی دی چې وروسته له نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره هم وګوري. تر دې مخکې چې باجوا کابل ته سفر وکړي، په اسلام آباد کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارټر سره تل خبرې کړې وې. د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر د دې خبرو اترو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دواړو د افغانستان د سولې په تړاو باندې خبرې کړې دي. همدارنګه طالبانو ځینو سرچینو په وروستیو اونیو کې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پاکستان له دې وسلوالو سره خبرې کوي ترڅو یو وربند ته غاړه کیږدي، او همدارنګه پر طالبانو باندې پاکستان فشار راوړي چې د امریکا سره دغه هوکړه چې طالبان په دې خاطر پکې ناراضه و چې د می تر لومړۍ پورې امریکایان ونه وتل، دا وغځي په اصطلاح تمدیدي کې دا نوې ضرب الاجل ومني. او همدارنګه پاکستان پر طالبانو د رویټرز خبري اژانس په حواله دا فشار هم راوړی چې د ترکیې په کانفرنس کې برخه واخلي.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا له خپل برطانوي سیال نیکولاس پاتریک کارتر سره کابل ته رسېدلی، او نن یې د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره کتلي. وټاکل شوی چې د ورځې په دوام کې به له ولسمشر اشرف غني او نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره هم وګوري. دا سفر داسې مهال کېږي چې د روژې په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې خونړیو حملو زور واخیست، او خلک له دې کبله سخت اندېښمن دي، او بلخوا د سولې خبرې هم په ټپه ولاړې دي. سلطان محمد سرور په دې اړه د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوه عبدالباري عارف سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې جنرال باجوا له کوم پیغام سره کابل ته تللی.
لومړی خو باید ارز وکړم چې د پاکستان رول د افغانستان د صلح او جګړې په حقله باندې ډېر مهم تلقی کېږي. دا څلوېښت کاله کېږي چې پاکستان د افغانستان په پوځي او سیاسي حالاتو کې ډېر شکل پاته سوی دي. په دې لحاظ باندې زه فکر کوم چې د نهایي سولې ته د رسېدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډېر اړین دی. د باجوار تک و کابل ته مهم باید ارزیابی سي، او هیله ده چې افغان مقاومت د سره وکم اساسي پړاوونو ته د سولې یا مرحلو ته ور وړاندې سي. که څه هم تر ډېره بریده پورې د افغانستان لکه جګړه چې استخبارات چې د سولې بهیر یې هم تر ډېره پورې داسې پټ پاته سوی دی او استخباراتي شکل لري. کوم څه چې د پردې شاته تیریږي د هیوادونو د طالبانو او د افغانستان د حکومت تر مابین، هغه ټول نه بربند کېږي، خلک د په جریان کې درست نه دي. خو بیا هم په دې چې لکه څنګه چې اشاره ورته وسو چې د سولې مذاکرات بیخي په ټپه درېدلي دي، دا بیا یو مهم خوځښت دی چې جنرال باجوا راغلی دی او د افغانستان د حکومت سره تبادل د نظر کوي.
ستاسو په نظر د افغانستان دولت به باجوا ته څه ووایي په داسې حالاتو کې چې اوضاع ډېره ترینګلې ده؟
ولا ډېر ستونزمن د میوي چې موږ د لیرې څخه د دوی پر غوښتنو او توقعاتو باندې تبصره ولرو. خو بیا هم په مجموع کې په دونه استنباط کېدلی سي چې موضوع د دې ده چې کنفرانس ته د استانبول یا راتلونکي کنفرانس ته په بل هر ځای کې چې کېږي د دواړو خواوو اماده کېدل او د فعاله ګډون په هکله باندې هیوادونه نور هم هڅې کوي. امریکا هم هڅې کوي، خلیلزاد راغلی و، باجواب هم دا هڅې کوي. امکان لري د دې خاطر څخه چې راتلونکې غونډه داسې یو پایله لرونکې غونډه اوسي، د مخه تر هغه چې غونډه تشکیل شي د دواړو خواوو سره ځینې هغه مسایل چې جدي دي او بحث پر وسي لکه د راتلونکي حکومت او نور داسې مسایل، پر هغه باندې باید د دوی دواړه اړخه سره نږدې شي یا توافقاتو ته سره ورسېږي تر څو راتلونکې غونډه یو پایله ولري او مشخص جهت تعقیب کړي.
آره صاحب، دغه وروستیو بریدونو، دا خونړیو بریدونو کابل کې او لوګار کې د سولې په پروسه باندې ستاسو په نظر څومره تاثیر کړی؟
یقینا هر تشنج د سولې پروسه باندې تاثیرات لري. خو په مجموع کې باید وویل شي چې د سولې بهیر باید ډېر جدي او جلا د دغو مسایلو څخه تعقیب کړی شي، ځکه په افغانستان کې دا 40 کاله همدغه مسایل شته. دغه خلک چې دلته په حکومت کې شریک چې د مجاهدینو په نامه دوی هم یو وخت دغه پولي باغ مومي و، دي افغانانو دا ټوله په توغندوی ویشتل، انفجار نه پکښې کول، به حساب انسانان پکښې کې وژل کېدل. خو بهتره خبره دا ده چې د ناندریو د څېړلو پر ځای باندې د سولې بهیر ته د یو نیکې لارې ته توجه اړینه ده او هغه باید دغسې تعقیب کړل.
آره صاحب، وروستۍ پوښتنه، د پاکستان پوز په طالبانو باندې څومره نفوذ لري؟
دا یو عجیب سوال دی. دا موږ خو دا کلونه دا 10 کاله دغه خورج یو چې یوه خوا نارې وایي چې دا د امریکا او د امپریالیزم همکارانو، نه پوهېږم څنګه او څنګه، بله خوا نارې وایي چې دا د پاکستان مزدورانو د ISI تربیه سي او دا هغه کسان چې پخوا د هغه ISI و د پاکستان سره تنګه تنګ روابط درلود او شاید اوس یې هم سره ولري، هغه هم نارې وایي چې طالبان دي او پاکستان دي. زه فکر کوم چې افغانان باید اصلي نقطې ته متوجه شي. دا کوم مهم خبر هیواد هر همسایه هر څوک چې وي وخت چې زه یې پسې هغه خانه خا کوشش کوي چې څخه یو څه ګټه پورته کړي. موږ باید دې ته توجه وکړو چې خپل مشکلات حل کړو پر ځای د دې چې نور هیوادونه پر بل وبولو یا یو بل د یو بل پاجاسوسي او پچیوسي او څه متهم کړو. دا لکه لمر داسې خبر دی چې په افغانستان کې داسې هیوادونه شکیل دي چې دلته ځینې افغانان همکار دي ورسره، که ایران دی که پاکستان دی که امریکا ده که انګلیس دی که جرمن دی که چین دی که روسیا ده، دا ټول دلته خپل اقمار لري. دی کې شک نشته په دې 40 کلنه جګړه کې دلته حالات داسې راغلي وه چې ځینې هیوادونه مستقیم شکل شول، ځینې غیر مستقیم شکل شول، ځینې د افغانانو په وسیله باندې خپل اهداف دلته منځته یوړه. اوس هغه وخت راغلی دی چې دغه ناندري نور باید ارزیابي نه شي چې پاکستان څومره تاثیر پر دغه باندې طالبانو دی. کې یقین دی، هیڅ شک نشته چې پاکستان موثر هیواد دی پر طالبانو باندې، او یوازې پر طالبانو باندې نه. تاسو ولیدل دا څو ورځې د مخه څخه دا د افغاني تنظیمو مشران یو یو پاکستان ته وربلل شو او هلته یې د لوړو مقامات سره د صدر اعظم په شمول ملاقاتونه وکړل. پر دغو باندې هم پاکستان تاثیر لري.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو عبدالباری عارض و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د ختیځ نورستان د غرنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ولایتي اداره له دوی سره د بیارغونې په چارو کې د مور مایرې چلند کوي او پرله پسې له پامه غورځوي. دوی دعوه کوي چې ولایتي چارواکو تر ډیره په پارون او واما ولسوالیو تمرکز کړی او د دې ولایت لرې پرتې سیمې بالکل ترې هېرې شوې دي.
کامدیش او برګمټال د نورستان هغه دولري پرتی ولسوالی دي چې خلک وایي په تیرو 40 کلونو کې په سیمو کې د بیرغونې ډېرې لومړنۍ پروژې هم نه دي عملي شوي. دا دواړه ولسوالۍ د نورستان له مرکز پارون لري پرتی او غرنۍ دي. د برګمټال اوسیدونکو محمد طیب د خپلې ولسوالۍ د هغه کندو کپر سرک شکایت کوي چې روغتون ته د یو ناروغ د رسولو لپاره پرې په ورځو مزل ته اړتیا ده.
خو سرکونه ډیر خراب دی تر برګمټال پورې، برګمټال نه واخلا تر پېښورک قریا پورې ډیر خراب دی. دا کوم چې مرزینو دی دا انتقالول نه گاڑی ستا، چې گاڑی پیدا سي چې دوه ورځ کې رسو گاڑی پیدا نه سي درې ورځ څلور ورځ په پیاده برسي بو درځه.
محمد طیب وای برګمټال کې نه روختون شته، نه خونځي ودانی لري او نه هم د ژوند نور آسان تیوي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالفتار ته وویل دوی ته په 30 کالو کې داسې کوم کار نه دی شوی چې په برکت د ژوند لومړنۍ ستونزې حل شي.
او نو سازي او بازسازی کوم کارونه دی هغوی د زمینه مکمل مساعد دی، کومل لخوا دغه مسایل ته رسیدگی نه دی شوی. جلال آباد نه تر بریکوټ پورې یو من په سر 1500 افغانۍ اخلي، او بریکوټ نه دی پورې جالب ده چې 300 افغانۍ اخلي. د دې وجه نه تقریبا ګرانی بیخي زیات شوې ده، زموږ ملا بیخي مات شوې ده، فقر سره خلک مواجه دي او بیکاری سره مواجه دي.
محمد طیب او نور نورستانیان وایي هر څوک چې په یوه سیمه کې په دنده ګمارل کیږي باید په هغه ټوله سیمه کې د متوازن خدمت کولو هوډ ولري. دوی د نورستان ولایتي چارواکي تورنوي چې یوازې د پارون شاوخوا سیمو ته پاملرنه کوي او لري پرتی ولسوالۍ هېری کړې دي، خو د نورستان چارواکي وایي دوی ته ټول نورستان د یو لاس ګوتې ښکاري او هیڅکله هم توپیریز چلن نه دی کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په کامدیش او برګمټال کې د وسلوالو طالبان لخوا د آبادۍ کارونو سره مخالفت د دې سبب شوی و چې دغه سیمه کې د بیا رغونې پروژې عملي نشي، خو چې د په وینا حالات ښه شوي ولایتي چارواکو هم پکې د بیا رغونې او آبادۍ چارې پیل کړې دي.
برګمټال ولسوالۍ کې عملا همدا اوس په اتو مکتبونو باندې کار جریان لري. د برګمټال جامع جومات باندې هم کار شروع شوی او همدارنګ د برګمټال کامدیش عمومي لاره 2.5 کیلومتر ترمیم عملا شروع دی. په کامدیش ولسوالۍ کې په سړکونو باندې کار شروع دی. خپله په کامدیش ولسوالۍ کې په لسو مکتبونو باندې کار جریان لري چې درې مکتبونه تکمیل شوي هم دي او په نورو برخو کې هم کارونه جریان لري.
کامدیش او برګمټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ دي چې ډیری اوسیدونکي وایي د کونړ مرکز اسدآباد او یا پارون ته په ورځو له سفر وروسته رسیږي او له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې دوی ته د ژوند یو لړ اسانتیاوې په همدې سیمو کې پوره کړي. په ځانګړې توګه د ښوونې، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې دي د مرستې لاس ور وغځوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د اختر په درشل کې په خوست کې د څو بې وزلو کورنیو ستونزمن ژوند ته کتنه کوو. د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم بې وزلي زیاته ده. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو کورنیو ته حتی د روژې په ورځو کې لازم خواړه برابر کړي او اوس اختر په مخ کې دی او دوی نشي کولی چې د اختر جامې او نور توکي خپلو ماشومانو ته واخلي. دا بې وزلي خلک له مرستندویو ټولنو او خیریه بنسټونو د اختر په ورځو کې د مرستو غوښتنه کوي.
د خوست ښار مرکزی چوک په ختیځ څنډه کې د یعقوبیو جامع جومات مخې ته د سړک په منځ کې د تیر شوي ویالې په غاړه لسګونه ناست کارګر دې ته منتظر دي چې یو څوک به یې د یوې ورځې مزدورۍ لپاره کار ته بوځي. نږدې غرمه د خو د 40 کلن سیف الله په ګډون لسګونه نورو کسانو ته لهم ورځنی کار نه دی پیدا شوی. د دیارلس کسیزې کورنۍ سرپرست سیف الله وایي له یوې خوا د کارونو نه پیدا دل او له بلې خوا په ښار کې د توکو د بیو د لوړوالي له امله یې تر اوسه خپلو ماشومانو ته د اختر کالي او خوراکي توکي نه دي اخیستي. سیف الله سوداګرو د انصاف او د احتکار کوونکو په وړاندې د چرواکو د جدي چلند غوښتنه کوي، خو آیا رښتیا هم ټولو سوداګرو د اختر له ځنګړو ورځو په استفادې د توکو بیل وړې کړې؟ دا پوښتنه مې په خوست ښار کې د شهید الله په نوم له یوه هټیوال وکړه. دی وایي د کورونا وبا وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړېدو په هیواد کې هم په نرخونو مستقیم اغېز کړی.
زه له کورونا وروسته یو دوه هیوادو ته ولاړم چې یې ازبکستان او بل یې پاکستان دی. هلته نرخونه چې زه مخکې تللم هغې په نسبت باندې تقریبا تر نمایو لوړ شوي وو. نو د هغې تفصیل ده چې افغانستان ته کوم اجناس راځي هغه دلته بیا قیمته باید خلک مجبور دي چې خرڅې کړي.
د خوست ولی ویان د طالب منګلوایی له احتکار کوونکو او هغوی چې له آزاد بازار څخه په نسمه استفاده د توکو بیل وړوي قانوني چلند کوي.
ښاروالۍ په چوکاټ کې یو کمیسیون هم ټاکل شوی چې وخت نا وخت د بازار څخه څارنه کوي او هغه څوک چې د نرخونو د لوړو بیو په برخه کې بې انصافي کوي هغه به تر کلک څار لاندې ونیول شي.
پا په بهرنیو هیوادونو کې د بیو لوړیدل او په وارداتي برخه کې لا هم د محدود افغانستان پاتې کېدل هغه لاملونه دي چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د توکو بیې به د ډېر وخت لپاره هم داسې لوړې پاتې شي. د خوست شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نرخونو د کنټرول لپاره د مالیاتو د کمیدو په ګمرکونو او لویو لارو کې د شته فساد د له منځه وړلو په صنعتي ښارګوټو کې د تولیدي موسساتو ایجاد او له څو هیوادونو سره د سوداګریزو چارو او ترانزیټي لارو خلاصون د حل لارې وړاندیزوي.
جوان آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
سلور بجه او درس دقیقې دې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه. د شپه په موکړې لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودینه اوروي.
د پاکستان او برتانیا لوړپوړي پوځي مشران په ناڅاپي سفر کابل ته تللی دي. د ارګ دو باوري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سفر تایید کړی، خو د برتانیا د پوځ د مشر سفر لا رسمي نه دی تایید شوی. په پروان کې د ځایي چارواکو په خبره پر عامو خلکو دوه چاودنې شوي چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل ښار کې د طالبانو هغه نه کسیزه ډله نیولې چې هدفي وژنې کولې. بل لور ته د بامیانو د والی دفتر ویلي د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال نیولی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس او لخپل کورنو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. او د جاپان صدر اعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوګانو وویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کورونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی.
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي رادیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستي راپور. اروپایي هیوادونو د کووید 19 د وبا په خاطر ځینې لګیدلې بندیزونه لری کوي. په دې لړ کې برتانیا کې د کورونا ضد واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو لری شوي. په اسپانیا کې هم شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته رسیدلی او په چک جمهوریت او نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامونه شوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
بریتانیا چې کرونا پکې تر بل هر اروپایي هیواد ګڼ کسان مړ کړي، تازه پریکړه کړې چې ځینې محدودیتونه کم کړي. د دې کار علت په دغه هیواد کې د کرونا د واکسین بریالۍ ترسراوی ګڼل شوی. حکومت پرون اعلان وکړ لدی چې تر دې دمه واکسین ښه مخته تللی، ورسره په کرونا د اخته خلکو شمیر او د مړینو کچه راټیټه شوې ده. صدر اعظم بوریس جانسن به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه لا زیات جزئیات ورکړي. د راپورونو له مخې د محدودیتونو د کمښت پلان په اساس به د مې له 12 یعنې راتلونکي دوشنبه په سر پټو سالونو کې فعالیتونو ته اجازه ورکړل شي. حکومت له فبروري راهیسې چې د بندیزونو د کمولو لپاره یې څلور پړاویزه تدریجي پلان اعلان کړی، د څو میاشتو په موده کې لاکډاون یا ښاربندي لرې کړی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې بریتانیا د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دی چې ګڼ کسان پکې په کرونا اخته شوي. اوس وخت دا هیواد د مثبتو پیښو له مخې په ګرده نړۍ کې اووم ځای لري او په کرونا د ټول ټال اخته خلکو شمیر یې له 4.5 میلیونه اوښتی. له دې ډلې نږدې 128,000 کسان مړه شوي. د بریتانیا نور ملکونه سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې به هر یو خپل بڼه د کووید 19 په خاطر د لګیدلو بندیزونو د کمولو لپاره لاس پکاریږي. د اروپا په نورو ځایونو کې وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونه د کرونا درېیمې څپې وځپل، اوس کرار کرار د بندیزونو د لرې کولو هڅې کېږي. هسپانیې د یکشنبې په ورځ شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسو او ورسره سراسري د شپې ګرځ بندیز او له یوې بلې سیمې ته په سفرونو باندې محدودیتونه کم شول. سره له دې چې د رستورانتونو، غونډو او مراسمو په سر لګېدلې محدودیتونه کم شوي، خو چارواکي خلکو ته خبرداری ورکوي چې د دولتي بیړني حالت پای دا معنا نه ورکوي چې په ځانونو پامونه کړي. هسپانیا کې د کرونا له څخه باندې 3,293,000 ناروغانو نږدې 9,000 کسان مړ شوي. اخوا په جرمني کې 1,000,000 کسان په بشپړه توګه واکسین شوي او له ګڼو محدودیتونو معاف ګرځول شوي. په چک جمهوریت کې هم د میل لسمې د ځینو محدودیتونو د کمولو خبره شوي چې پکې په وړو غونډو او یو شمېر نورو دوکانونو بندیزونه کمیږي. د سمندر ها غاړه په امریکا متحده ایالاتونو کې هم د مثبتو پیښو او مړینو کچه مخ په ټیټېدو ده. هلته 55% خلکو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 سره د مبارزې د څانګې همغږي کوونکي جیف زاینز پرون وویل چارواکي د لا زیاتو امریکایانو د واکسینولو په هڅه کې دي. امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای کرونا ګڼ خلک نیولي او مړه کړي. هلته د جانز هاپکنز پوهنتون د نننیو شمېرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمېر 2,830,000 ته په رسېدو دی چې له ډلې نږدې 15,230,000 کسان مړه شوي. دېخوا د جنوبي آسیا په تر ټولو لوی هیواد هندوستان کې بیا کرونا لا زیاته مخ په خپرېدو ده او د نورو انسانانو ژوند ګواښي. هلته پرون د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کرونا له لاسه د مړینو شمېر له 4,000 کسانو واوښت. په ټول هند کې په کرونا د اخته خلکو شمېر څه باندې 2,680,000 ته رسېدلی چې له ډلې یې څه باندې 2,640,000 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اړه د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغو مثبت او منفی کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
5 کلن.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ که نه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لرې راته ویلې.
څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر.
ډیر بیا خو ما تراس مې لري داسې
ښه څومره نکلونه دي تر اوسه زده کړي
ډیر مې نه دي زده کړي
اوس ما ته کوم نکل کولای سي ته یو نکل خوراته وکړه
د بچیالو د سې دلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نرې مسؤلین څه وکړه
مو دې مونږ نسرین وکړه
وای دغه باغ راسي د دې سې وکړي دا وای د سې د سې وکړه
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته پزغر د واده ورکوي د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازه اثر ډیر وي تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عواطف هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه د کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورورو د همدې کیسې په اوریدو سره خوب هم وړي کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خستګي یا د ماشومان نه چې هغه سره لوبوي کې نو زه هغه ځان سره کینوم د ماشومان خواني کیسې بیانوم او ورته د کیسې ورته کوم چې ما زوی ته ډیر خوند ورکړي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزه کې چې نه کیسه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش کیسه ده بادشاه د زوی کیسه او یو بل کیسه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاه د لور کیسه ده
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت بلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم او رواج ټول لمنځه تللی وای د دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا
لیمایم دی وردا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کوي خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول هغه کیسه ما زده کړی دي کور کې مې وړو کوي رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسه په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نه خده همدغه سې زمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او دقیق سیم کی ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم بحث چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعه ته هڅې ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتون نه ډکه کیسې وي دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پوري وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میګي کیسه ده د کوتر او د چیشي کیسه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وي دغه کیسې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خیګنو کی څنګه د خلکو خبره ومني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کړي، او څنګه بالاخره دوی خپله مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم و تربیه کې ورغلی شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپله لوست نشي کولی که راسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي، یعنی هغه د لوی دپاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پرې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاخه.
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودي نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منختي وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو چاته فکري لوری ورکړئ، بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې دته تعلیمي او تربیتي برخه جوړوي، بهترینه مسله چې ده هغه هم د ماشوم د اسانۍ ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډېر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې موږ کولی شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه موږ کولی شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي، او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري که استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزی او د هغوی په خوښه کیسې واوروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښه چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د لوبو له میدان ایبی بلی ونیزی خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وو وسی پروانه خبرونه کې با د زابل ولایت د ورزشي فعالیتونو په اړه باندې خبر شي. د دې ولایت د ورزش له مسؤلینو سره مو خبرې کړي. د پارا اولمپیک یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. دغه شان به د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل وروستی حال هم درکړو. خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
ټاکل شوی نن د تکواندو لوبغاړي زهرا میرزایی له هرات ولایت نه د افغانستان په استازیتوب د جاپان د توکیو اولمپیک سهمیې د ترلاسه کولو لپاره اردن ته ولاړه سي. د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست مشر جلیل احمد ازادي راډیو ته ویلي چې اغلی میرزایی یوازینی افغان نوماند لوبغاړی ده چې په دغو سیالیو کې به برخه واخلي. د ښاغلي ازادانی په خبره اغلی میرزایی په خپلو ټولو ترسره کړو سیالیو کې تل د میدان بریا ترلاسه کړې او هیله مندي سته چې د جاپان د توکیو د اولمپیک
دغه زحمیه هم د افغانستان لپاره ترلاسه کړي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان لپاره د یو بل کوربا کرکټ لوبغاړي په ورکولو او یاد هیواد ته د لوبغاړو د ویزو د ستونزو د حل په اړه بحث او خبرې ترسره شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزي د متحده عربي اماراتو د سپورت ادارې له مشر سید عبدالغفار حسین سره په لیدنه کې پر دغو موضوعاتو خبرې کړې دي. د ښاغلي هوتک په خبره ډیر کل افغان کرکټ لوبغاړي د عربي اماراتو د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي چې ښاغلي یوسفزي او مل پلاوی د متحده عربي اماراتو د سپورت ادارې له مشر سره په کتنه او خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورزش په ځانګړي ډول د کرکټ په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د زابل ولایت د ورزش مسؤلین په دې ولایت کې د لوبغالو د کمښت یادونه کوي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 15 بیلابیلې ورزشي ادارې فعال دي خو لوبغالي نشته، او دغه شان زیات شمیر ورزشکاران په دې ولایت کې خپل ورزشونو ته ادامه ورکوي. د دې ولایت د ورزش لامر محمد وایس عزیزی سره مې خبرې کړي.
په زابل ولایت کې خو 15 فدراسیونونه فعال دي، چې فوټبال، والیبال، کیک بوکس، وشو، کشتی، سامبو، داسې رشتي دي چې هغه په زابل کې فعالیت لري. فوټبال دلته زیات مینهوال لري، د وشو رشته هم زیات مینهوال لري په زابل کې.
همدغه دا کومې رشتې چې تاسو یاد کړي په دې برخه کې لږ تر لږه څومره ورزشکاران لري، څومره امکانات ورته برابر دي؟
په دغه کې د فوټبال په رشته کې تقریبا 1500 ورزشکاران لري، او په ویشو کې تقریبا تر 800 تر 800 تر شاوخوا داسې ورزشکاران ثبت او رجستر دي. نور رشتو کې هم زیات ورزشکاران لرو. تر روژې مخکې موږ د بندې کمال خان په ویاړ باندې سیالی جوړ کړی وی، چې هغه د فوټبال سیالی وی، د استانبول کورش رشتې سیالی وی، همدارنګه د کیک بوکس سیالی دغه په لارې چولې وی، د سیالی پای ته ورسېده.
تاسو فوټبال او د وښو په برخه کې د ډیر شمیر ورزشکارانو یادونه وکړه، او طبعا لایق ورزشکاران بلري، خو کله چې په ملي کچه باندې سیالي کیږي د زابل لوبغاړي ډیر نه ځلېږي، څه فکر کوئ علت څه دی؟
د وښو په رشته کې خو موږ لاسراوړنې زیات دي، هلته ملي مسابقو کې اشتراک کوي. په رشته کې موږ مرکز ته د ملي مسابقو لپاره ورزشکاران لرو، لاسراوړنې لري. د فوټبال په بخش کې کوم خاص دغه نه لرو، خو فوټبال دلته موږ داسې سټیډیم نه لرو چې د امریتې د فوټبال فدراسیون دخوا نو مشکلات شته. داسې یو سټیډیم دی چې هغه مربوط شیخ مکی لیسې د معرب مربوط دی، چې هلته اوس مشکل ټورنمنټونه ته لار اچو او
تاسو د سټیډیمونو یادونه وکړه. ما مختلف پام دی برخه کې پښتنه وکم، د فوټبال په برخه کې سټیډیوم نه دی موجود، په کوم کوم برخه کې لکتر لګه په سټانډرډ برابر لوبغالي لري؟
دلته خو سپیلنګ د جمنازیم شروع دی، او فوټبال په برخه کې موږ د غنل روز موږ د وزارت سیاسي د خاصه یو پروژه د لزر نفرې سټیډیم سي ډیزاین نقشه او بودیجه موږ ستو ده قراردادي ګټل ده، ان شاء الله تعالی کار به شروع شي. او یو سټیډیم دی چې دا د معرف مربوط ته هلته مشکل مسابقه دایره وو، د کرکټ سټیډیم ستا چې هغه تکمیل شوی دی. نو دغسې د فوټبال فدراسیون د خوا څخه هم سل جریبه ځمکه ورکړې ده، چې اوس هغه کار هم شروع کېږي. فوټبال فدراسیون په خپل مصارف باندې زابل کې کمپلیکس دغه جوړوي، د فوټبال سټیډیم او جمنازیم.
ځینې ولایتونو ورزشي مسؤلین شکایت لري چې د مرکز له لوري نه د ولایتونو په کچه باندې په ځانګړي ډول د بودیجې په برخه کې د مور او میرې چلند کیږي. تاسو په دغه برخه کې څومره اندېښنه لرئ؟
موږ ولایت ته خو کوم خاص بودیجې نه ورکول کېږي، اصلا کې ریاست عمومي ته دولت دونه بودیجې نه ورکوي. دوی خپله بودیجه مصرفولی هم نسي. تېرو کلونو کې هم دوی 15% داسې بودیجه مصرف کړې وه، نو هلته هم داسې سم دغه نشته چې مثال دوی خپله بودیجه مصرف کړي. ولایتو سره هم بعضې ولایتو ته هم بودیجه کم ورکوي، بعضې غټ ولایتونه دي درجه یک ولایتو ته هغه ته زیات بودیجه ورکوي، او هغه امکانات هم زیات لري. مثال تجاران لري، شرکتونه هلته زیاته همکاره دغه کوي، سپانسری او دغه پیس مثال د ټیمو سره ټورنمنټونه جوړ کړي همکاري وکړي.
عامر صاحب، تاسو د ټورنمنټونو او د په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو یادونه وکړه، خای په ځینو ولایتونو کې همکاري وکړي، ستاسو په ولایت کې د سوداګرو همکاري څومره ده د ورزش په برخه کې، له ورزشکارانو سره چې دوی سپانسر کړي، بیلابیلې سیالۍ سپانسر کړي، تاسو دوی تشویق کړي دي؟
موږ خو بس ولایت خاص تجارانو دغه نه لري، دلته بعضې ټولنې دي چې رانا مدنی ټولنه، زابل مدنی ټولنه، داسې ټولنې دي چې اکثره ټورنمنټونه موږ ته هغه جوړوي، هغه زیاتې همکاري کوي په دغه بخش کې. نو تجارو بل چا راځي موږ سره تر اوسه همکاري نه ده کړې، فقط دا ټولنې سره چې موږ سره همکاري کوي.
او بل موضوع که ورته راشو، د نامنۍ د په یو شمېر ولایتونو کې نامنۍ په ورزش باندې سویرې غوړولې دي، ورزشکاران چې هغه په لورو پرتو ولسوالیو کې دي هغوی عموما ښارونو ته نشي راتللی، یا د ښار ورزشکاران ولسوالیو ته نشي تللی لږ تر لږه د بېلابېلو مسابقو لپاره. په زابل کې وضعیت څنګه دی؟
د ورزش په بحث کې خو تر اوسه پورې داسې کوم مشکل نه ده پېښ شوی. زموږ ورزشکاران اکثر وخت ملي مسابقو ته ځي، کابل کندهار لوره لویه لاره ده، نو پر دې باندې را شو کړي دي، بېرته یې کړي دي. دا ورزشکاران دي ولسوالۍ ته موږ ته ورزشکاران راځي، د لیمو مسابقات دایره وو. کوم داسې چا مشکل نه ده پېښ شوی، نه چا موږ ته مثال اختاره کړی چې دا داسې کېده.
د نجونو ټیم هم لري په بیلابیلو رشتو کې لوبډله لري؟
د ماری په بخش کې لرو، نو داسې څنګه نور په لیست
کې. د زابل ولایت د ورزش امیر محمد وایس عزیزی اوس هم د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسفزی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې محمد نعیم یوسفزی دی، او په وزن برداری بخش کې هم چنان، او په پینګ پانګ کې هم، او په نشانځلۍ کې هم تمرین کوم. چې موږ د پارا اولمپیک غړی یو، پارا اولمپیک کې موږ کولای شو چې مثلا یو رشته، دوه رشته، درې رشته کې تمرین وکړو. په انتخابي رشته چې ده زما وزنبرداري ده، په وزنبرداري کې لاسته راوړنې هم چنان لرم، په پینګ پانګ کې هم چنان لرم، او اصلا په نشانځنۍ کې دغه وه نښویشتونو کې پنج ګانه په نوم باندې ده مشهور ده، نو هغه کې مې لومړی مقام ترلاسه کړی ده. ورزش هم خو مې ډېر پخوانه شروع کړی و، بیا څلور کاله کېږي چې رسمي ورزش مې شروع کړی، او زما د خوښې ورزش چې دی وزن برداری دی، او د تر څنګ نور ورزشونه هم کوو، خو زما خپله د خوښې وړ ورزش دی همدا وزن برداری دی. نو مسابقې هم په همدغه پارا اولمپیک بخش کې هم کړی، نو لاسته راوړنې هم راوړي دي، یوازې نه په وزن برداری کې، په دې دوه نور رشتو کې هم چې زه تمرین کوم د کې مم لمړی مقام او دویم مقام هم د وزن برداري په دغه کې اخستای دی. د ورزش تر څنګ زه په خپله په یو شخصي تلویزیون کې کار کوم، د تخنیک په بخش کې ما، په پروډکشن کې د غږ په بخش کې ما مسؤل یم د غږ، او د دې تر څنګ مې د ټکنالوژي طبي رشته هم خلاصه کړې ده، او په ایف بی سی نا شفاخانه کې صدري بخش کې، البته په لابراتوار کې مې درې کاله تم کار کړی رضاکاره. نو دا د کورونا له وجې نن دا په حال هغه د صفاخانه کار پیښه ده، د تلویزیونی کار او د ورزش کار پورې هم دا وسم کوشش کوو لګې خپل کار باندې. زما رزو دا ده چې د همدې ورزش په برخه کې، او د خپل هغه کم درس ما ویلې د طب په بخش کې، په دغه کې نور هم پرمختګ وکم، او د خپل د ملت لپاره خدمت وکم، او همیشه د خدمت جوګه وسم خپل خلکو ته، او صحت مند اوسم. د تمرین د لارې نه چې صحت ورکول هر څه د الله په لاس کې دي، خو کوشش کوو چې د تمرین د لارې نه خپل وجود تعلیم وساتو.
د آی پی ایل په اړه مو وروستي معلومات واوریدل. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
وړي پرندې ورته د شپې ګونا وړي پرندې مکبوایا پلاس کی دس رو بولو تم چھے وی کیا کرن راجے وی کیا کرن لانچ مکپوایا پلاس کی دس رو گول پوچھے